از میر احمد صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم ساله محمد ساله با داستان پر از خبر و نفس تازه با شماست.
دیر مننه جاوید نعیمی تاسی ستړي مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مال خواه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د جمهوریت ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرب شپږمه د اکتوبر 28مه. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. حکومت وی د کندهار خلکو د ولسترګي په ټاکنو کې د ګډون د لارې وسلولو طالبانو تکلک ځواب ورکړ. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځنګړي استازي ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي چې د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل شي. د افغانستان حکومت وایي د کندهار خلکو د ولسی جرګې په ټاکنو کې د ګډون له لارې وسلولو طالبانو ته کلک ځواب ورکړ. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې په ټاکنو کې د خلکو ګډون بې ساری و او دا بهیر منظم او په امنیت کې ترسره سو.
د افغانستان خلکو یو بار بیا د قانون د حاکمیت ټینګولو، د ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ټینګولو لپاره خپل تعهد څرګند کړ.
لنیش او معروف ولسوالی پرته په نور کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول. په کندهار کې نه ورځ مخکې په وسلواله حمله کې د هغه ولایت امنیه قومندان او د ملي امنیت رئیس وژل سول او والی ټپي سو. د دې کابل پریکړه وسوه چې په دې ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات یو اونۍ وځنډول سي. په دایکنډي کې د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې وسلولو طالبانو درې تنه چې په ننواتې ورغلي وو برمته کړي دي. وسلولو طالبانو یوه اونۍ مخکې د دایکنډي د کجران ولسوالۍ شپږ دېرش اوسېدونکي چې له کندهاره دایکنډي ته روان وو اروزګان ته نږدې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د دایکنډي د ولایتي شورا غړي غیرت جواهري ازادي راډیو ته وویل چې وسلولو طالبانو پرون هغه درې کسان چې ننواتې ته ورغلي وو هم برمته کړي دي.
افغان حکومت تر اوسه د دې کسانو د خوشی کېدو لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. د کجران ولسوالۍ هغه درې تنه چې له سپینګرو او مشرانو سره د خبرو لپاره ورغلي وو، له بده مرغه وسلوالو دغه کسان هم له موټر ښکته کړي او بیولي دي.
جواهری له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دایکنډي ولایت کې د ملي اردو یو کنډک ځای پر ځای کړي او د داسې پیښو مخنیوی وکړي. د دایکنډي ولایتي چارواکي ویلي له ستونزې خبر دي او د قومي مشرانو په مرسته یې د حل هڅې کوي. د افغانستان لپاره د ازبکستان ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشف ویلي چې حکومت یې له پاکستانه غوښتنه کړې پر وسلولو طالبانو فشار راولي او د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو سره همکاري وکړي. اسمت الله ایرګاشف پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره کتلي او دواړه د سیمه ییز امنیت، اقتصادي ودې او په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو غږېدلي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي چې ایرګاشف ویلي چې حکومت به یې په نږدې وخت کې یو هیات پاکستان ته واستوي. د خبر پاڼې په حواله د افغانستان لپاره د ازبکستان ځنګړي استازي ژمنه کړې چې حکومت به یې په افغانستان کې د انرژۍ د تولید له پروژو سره 500 میلیون ډالره مرسته وکړي. د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د څلورو هیوادونو د مشرانو غونډه پرون په استنبول کې وسوه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. تفصیل وروسته. د پاکستان سترې محکمې پر ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول موادو پر خپرېدو بیا بندیز ولګاوه. د پاکستان د رسنیو د تنظیمي ادارې یو چارواکی وویل قاضي القضات ثاقب نثار پرون یو حکم خپور کړی چې پر اساس یې پر ټولو ټلویزیوني چینلونو د هندوستان د هر ډول منصبانګې د خپرېدو مخه نیول کیږي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې قاضي القضات دغه حکم ته توجه ورکړي. هغه دا چې د ده په خبره هندوستان د دغه هیواد د شمال په هغه سیمه کې چې نوې ډیلی پر مالکیت دعوه لري د اوبو بند جوړوي. دغه په خبره لدی سره پاکستان ته د بهیدونکو سیندونو مخه نیول کیږي. د پاکستان قاضی القضات ویلي موږ ولې د هندستان چینلونه بند نه کړو. د هندستان فلمونه په پاکستان او په ټوله سیمه کې ډیر مینوال لري او بالیوډ ګڼو پاکستانی موسیقي ژغونکو او فلمی لوبغاړو ته کارونه ورکړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي دی به د پنسلوانیا ایالت پیټسبرګ سیمې ته چې خونړۍ حمله پکې سوې سفر وکړي. دا سفر وروسته له هغې کیږي چې د یهودانو په یوه عبادت ځای کې یوه حمله کوونکي د کوچني د نوم ایښولو پر محفل حمله وکړه او یولس کسان یې ووژل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل دی به دغه ښار ته سفر وکړي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه
حمله کوونکی په توقیف کې دی او فدرال چارواکي د ایالت او محلي پولیسو د همکارۍ او د څېړنو لپاره لیږدول شوي دي. د ډله ییزې وژنې دغه شریر عمل کاملا شیطاني او نه منونکی دی.
امریکایي چارواکو ویلي وسلول کس چې کله عبادت ځای ته داخلېدی نارې یې وهلې ټول یهودان باید ووژل سي. په پیښه کې لږ تر لږه شپږ نور کسان چې څلور تنه پولیس دي ټپیان سوي دي. حمله کوونکی چې شپږ څلوېښت کلن او نوم یې رابرټ باورس یاد سوی وروسته په ټپي حالت کې ونیول سو. او په ګرجستان کې نن د جمهوري ریاست انتخابات کیږي. په دغه هیواد کې درې نیم میلیونه وګړي درې ورکولو پر شرایطو برابر ګڼل سوي دي. د راپورونو په حواله ګرجستان به ممکن د قفقاز لومړی هیواد وي چې یوه ښځه د جمهوري ریاست څوکۍ ته ټاکي. په ګرجستان کې د جمهوري ریاست لپاره 25 کسان کاندیدان دي چې شپږ شپېته کلنه سلومي زور ایبیشویلی هم پکې شامله ده. سلومي زور ایبیشویلی په فرانسه کې زیږیدلې او تر دې مخکې د ګرجستان د بهرنیو چارو وزیره وه. په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د سلومي زور ایبیشویلی ملاتړ کړی خو هغه د خپلواکو کاندیدانو په ډله کې شامله ده. د ګرجستان ولسمشر جیورجی مارګوویش لا ویلی لیبیا کاندیدی ډډه کړې ده. اوری چې افغان حکومت وایي د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو لپاره پوره چمتووالی نیول سوی
او اراده برای انتخابات جمهوری مصرف حکومت وجود داره. موضوعات تخنیکی را کمیشن انتخابات به تنظیم
د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې د یو شونځي حال خلو چې ګڼ ماشومان یې ټولګي نه لري.
زمنګا و سیمپونه او درې کوټې دي. زمنګ زه غواړم چې زمنګا هغه مکتب زر جوړ شي. زمنګ خپل مکتب لرم.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ترکیې، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. دوه اونیز پروګرامونه هم په دې خبرونه کې خبرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ افغانستان حکومت وایي د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو د مالی سرچینو د برابرولو او امنیت ټینګولو ته تیاری لري. د ولسمشر مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي چې تخنیکی چارې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پورې تړلې دي. کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست د ټاکنو محل ویش برابر کړی دی. د بدسل کې د چې لغزنی پراته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ترسره شوي دي. پرشتہ جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان حکومت وای د جمهوریت ریاست ټاکنې به په ټاکلي وخت ترسره سي. د جمهوریت ریاست مرستیال وایاند شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې حکومت در روانو انتخاباتو لپاره د مالی سرچینو پیدا کولو او د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري او دا مسؤلیت سرته رسولای سي. هر څه چې حکومت پوری ارتباط لري د مالی سرچینو او امنیت برابرول دي. حکومت د جمهوری ریاست د انتخاباتو ترسره کولو ته اراده لري. تخنیکی چاري د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون پوری ارتباط لري چې باید تنظیم کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې به د 1398 لمریز هجری کال د وری میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جمهوریت ریاست د ټاکنو محل ویش تیار کړی دی.
انتخابات ریاست جمهوری تقویم ازو آماده شوه.
دی وایي د جمهوریت ریاست د انتخاباتو محل ویش مش تیار کړی او داسې غواړو چې په روانه اونۍ کې د سیاسي ګوندونو ناظرانو او د انتخاباتي شکایتونو له خپلواک کمیسیون سره شریک کړو. هاشمی د جمهوریت ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د جمهوریت ریاست تیر ور انتخاباتي بهیر د درغلیو د ادعاو لامل له داسې بنبست سره مخامخ شو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ شو. او د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې وروستیو انتخاباتو پر دې بهیر د افغانانو باور یو بیا راژوندی کړی دی، خو د ولسي جرګې پر انتخاباتو هم نیوکې کمی نه وې. په ډېرو سیمو کې د رایو مرکزونه ناوخته پرانیستل شو. په ځینې مواردو کې د بایومتریک ماشینونو کار ستونزې درلودې، انتخاباتي مرکزونه تړلي پاتې سو او خلک د رایې اچولو د مرکزونو په وړاندې ساعتونه ساعتونه انتظار ته اړ سو. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ویلي چې څه باندې 6000 شکایتونه ورته رسېدلي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د اکتوبر په 6مه او 27مه د انتخاباتو په ورځو 102 نوې حملې وشوې او 28 ووژل شو. خدای یو شمیر خبری ایراجانسونو پر پټونو کې د شمیر 300 بلل سوی دی. په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات تر درې کلن ځنډ وروسته ترسره شو. په افغانستان کې امنیتي او سیاسي وضعیت ته که وکتل شي، د دې اټکل ګران دی چې د ملي وحدت حکومت به د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره له کومو نویو ستونزو سره مخامخ وي.
موردل چې د افغانستان حکومت وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر وخت ترسره کیږي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی دغه ولایت ته ورغلی دی. دایي صاحب په دې اړه که نور جزئیات اوریدونکو سره شریک کړي چې له ولسمشر سره نور څو کسان دي او څه ویل کیږي چې پر کومو مسایلو به هلته خبرې کوي.
اکثر دکادی نے لومړی غونډه د امنیتي مسولینو سره دي. تر هغه وروسته د شهید کارمان او د غره ترڅنګ د ولسي جرګې بل وزیر سیاسي محمد اتزي د کورنۍ د غړو سره ګوري. تر هغه وروسته د یو پنځوس بستریز روغتون چې هغه زیږنتون دی د هغې کتاب هم مراسم دي. او نن به د ورځې په اوږدو کې د بېلابېلو اقشارو سره لیدنې او کتنې ولري او د ورځې په پای کې یوه لویه غونډه د خلکو سره وي چې پر موجود وضعیت او هلته د حکومت واجې او هغېحال کې راتلونکو قانونو باندې به د خلکو سره خبرې کوي.
ډېر مننه اتمن به د ورځې په جریان کې بیا هم له تاسو څخه په دې اړه نور جزئیات واخلو. ومرودل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هلمند ولایت ته ورغلی، له امنیتي چارواکو سره به په یوه غونډه کې برخه اخلي، بیا به د جبر قهرمان د کورنۍ له غړو سره وګوري، وروسته به یو 50 بستري روغتون هم په دغه ولایت کې پرانیزي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندهار کې پرون د ولسی جرګې انتخابات وسول چې یو اونۍ ځنډیدلی وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې په کندهار کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي. په کندهار کې مې له میشت مدني فعال نصیر احمد نصرت څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په مجموع کې دغه انتخابات څنګه وو.
ټاکنې په کندهار کې که څه هم تمه وه چې خلک به نه راووځي، خلک به وویریږي، کمرنګه فعالیت به خلک دلته په کندهار کې وشوي، ولې د دې برعکس دلته په کندهار ښار او ولسوالیو کې د خلکو دونه بیروبار و چې بیخي یعنی کم وخت چې زه ساده د کور څخه راووتلم ما خو فکر کاوه چې بیخي به ټول مراکز خالي. په مرکزونو کې سپینږیري ښځې یو لاش او بیروبار مې ولیدی، دوی ټول خپل رایې د خپل خوشي وړ نومان لپاره استعمالولې.
بلې نصرت صاحب، همدغه ځینو بې نظمۍ ته راتلمه چې خپله د انتخاباتو کمیسیون هم تایید کړه چې په ځینو مرکزونو کې یا هغه آلو سم کار نه کاوه، یا پر وخت نه دي پرانستل سوي، یا هم ځینې نورې ګډوډۍ وې. څومره سورې غوړولې دغه بې نظمۍ د انتخاباتو پر پروسه؟
سهار کوم وخت چې رسمي رای اچونې پروسه شروع شوله، ځینې تخنیکي ستونزې په ډېرو رای اچونې مراکزو کې وې. هغه داسې چې د ځینو رای اچونې مرکزونو لیستونه بدل شوي وو، د یو مرکز لیست په بل مرکز کې وو، د دې ترڅنګ بایومتریک سیستم هم کار نه کوي. هر کارکوونکي چې زه ټاکنو کمیسیون له خوا څخه د نه ګمارل شوي وو، تر ډېره پورې هغه کارکوونکي د دغه بایومتریک په سیستم باندې نه پوهېدله. ولې دغه ستونزې تر یو حده پورې تر یو وخته پورې د ورځو په جریان کې وې. ما مگر همحال موږ ولایتي اداره ولایت مقام او پسان کې نور همکار ادارې لیدلې هغوی دغه موضوع تعقیبوله او همحال په فیسبوک باندې لایک راتلله د مراکز څخه لیدنه کوله. د ورځې په اوږدو کې دغه ستونزې تر یو حده پورې حل شوې. مازدیګر تر 5 بجو پورې ډېر بیرو بار ډېر رش و او ټول هغه کسانو چې غوښتل یې خپل رایې استعمال کړي ټول په لین باندې په ښه ځای باندې او په خوشحالي باندې پر یو توانېدل چې خپل رایې استعمال کړي په ښار او ولسوالۍ کې.
ساش کال په دغو انتخاباتو کې هم په کاندیدانو کې د ځوانانو شمیر زیات و، هم په ناظرانو کې او هم په برخوالو کې. څه فکر کوئ چې یو لوی تغییر نه ملمیږي؟
بالکل، د ځوانانو فعال د جون په انتخاباتو کې په دغسې ډیموکراتیک پروسو کې یوازې البته په انتخابات کې نه بلکې اوس ځوانان ویښ شوي دي، فعال شوي دي. دوی غواړي چې د حکومت په هر تصامیمو کې برخه واخلي. دوی غواړي چې هغه اړیکه چې د ولس او حکومت ترمنځ هغه نور د باندې څخه یوسي. دوی په هر یو تصمیم نیونه کې د دولت غواړي چې د دې مظلوم ولس په نمایندګۍ باندې ځان شریک کړي. نو دغه شریکېدل هم د دوی دې ته وهڅول چې خپله راووځي پر ټولنیزو رسنیو باندې، د فیسبوک له لارې، د ټویټر له لارې عام ولس نور خلک تشویق کړي، خپلې کورنۍ دې ته تشویق کړي چې راووځي. چې نن یې نتیجه په کندهار غوندې یو ولایت کې چیرې چې د حتی د هېڅ دې تمه نه وه چې د دغه وروستیو پیښو له امله به انتخابات واوسي. اما دوی نن دا ثابته کړل چې ځوانان په خاص ډول باندې مېرمنې او کندهاري ولس په مجموع کې چې موږ د هېڅ نوه غمیزې د هېڅ رنګ تر وروستي عملو په وړاندې باندې چپ نه پاتېږو.
په کندهار کې مدني فعال نصیر احمد نصرت و چې په دغه ولایت کې د ولسي جرګې د پرونیو انتخاباتو په اړه را سره خبرې کولې. دغو انتخاباتو ته 112 کسانو ځانونه کاندید کړي و چې 12 کسان به ولسي جرګې ته لاره پیدا کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ اړوند د مسلم آباد لومړني ښوونځي زده کوونکي وایي چې د ښوونځي د ودانۍ جوړولو پلان منظور شوی، خو د رغونې کارونه ډیر ورو روان دي. دوی غوښتنه کوي چې په دې برخه کې د پوهنې ریاست پر مسؤلانو فشارونه راوستل سي. روح الله انوري راپور لري.
د مسلم آباد ښوونځی شپږم ټولګي پورې دی. ټول و صنفونه لري چې په هر ټولګي کې په لسګونو ماشومان په زده کړو بوخت دي. د مسلم آباد لومړني ښوونځي د پاره یو کور په کرایه نیول شوی، خو یاد زده کوونکي کوټو کې نه ځایږي. اوس هم درې ټولګي شین اسمان لاندې سور لمر او بادونو ته ناست دي. دوه تنو زده کوونکو د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
مکتب مکتب روبی باران کتابونه مکتب جوړ شو کنکیم پکې ولګیږي چې باران څاڅکی نه رانه.
دغه زده کوونکي په پلاستیکي سترنجیو په سپیرو خاورو کې خړ پړ ناستی. هر یوې چې له خپل ځای پاسیږي نور پورې بالا خاورې نښتی وي. زده کوونکي وایي له ښوونځي دوه دورې فارغ شوي. هلکان نور ښوونځیو ته لاړل، خپلو درسونو ته دوام ورکوي، خو د نجونو لپاره نږدې منځنی ښوونځی او لیسه وجود نه لري، نو ځکه ترې نور تعلیم پاتې شو.
خپل کورونو کې ناستې دي او د بوچت سیمپور از مکتب کې نشته.
د مسلم آباد لومړني ښوونځي سرښوونکي مولوی عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل د تعمیر د نشتوالي په وجه دوی او زده کوونکي له ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي.
اوس خو لا د الله احسان ده چې دغه رسلورو اتاقونو یو کور مو په کرانی ولري. د دینه د مخه موږ د شنه اسمان لاندې ناستو چې یو خیمه به هم نه وه او درس هم ادامه ورکول، او دا په دې خاطر کوو چې وخت زموږ انتظار نه کوي، وخت تیریږي. تیر کال زموږ د دغه خونځي لپاره د یو تعمیر منځوري وشو. اته جمع دو صنفه تعمیر ده، پاغه باندې کار جریان لري. زمونږ د معارف د چارواکو نه هله ده ترڅو د خلک تعقیب کی او خپل کارونه په چټکۍ پر مخ بوزي ترڅو د غراتلون کې جمع ته موږ تعمیر ته لاړ شو.
هغه وای په تعمیر د کار د زند او سستوالی راپورونه یې د پوهنې ریاست ته رسولې دي. د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده د مسلم آباد د لومړني خونځي د زده کوونکو او ښوونکو د شکایتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات مونږ وګالل ریاست معرفت او څه پیشرفت پکې شوی دی. انشاءالله اوس هم کار روان دی. پروبلم که کار یې سلوي مونږ د دې ته انجنیران یو په دوه باندې نظارت
د پوهنې ریاست مسؤلین وای په کونړ کې ټول 1500 بابا خونځي موجود دي چې له دې جملې یوازې 198 داسې ودانۍ لري چې د زده کوونکو وسنی شمیر ته ځواب نشي ویلی او حکومت ته پکار دي چې خونځیو ته د ودانیو جوړولو برخه کې خپلو کړو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د شنبه په ورځ د کندهار په انتخاباتو یوه لیکنه کړې. په لیکنه کې لیکوال د افغانستان په وروستیو انتخاباتو او په دې هیواد کې په امنیتي پیښو په ځانګړې توګه د کندهار د امنیې د قمندان جنرال عبدالرازق پر وژل کېدو تبصرې لیکلې. ورځپاڼه وایي د کندهار د انتخاباتو پر ورځ تر ناوخته پورې د کومې لویې امنیتي پیښې رپورټ نه دی ورکړل شوی. لیکوال همدارنګه د رای ورکوونکو د مرکزو په وړاندې د خلکو اوږدو کتارونو ته اشاره کړې چې د ولسي جرګې 111 کاندیدانو ته تر 1100 زیاتو محلونو کې رای ورکړې. په لیکنه کې په عمومي توګه د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه ویل شوي چې له نامنیو سره ملو. لیکوال وایي په ټول افغانستان کې 10 کاندیدان ووژل شول او د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې انتخابات مخکې لغوه شوي وو. لیکوال همدارنګه په غزنی کې د انتخاباتو د ځنډیدو یادونه کړې او زیاتوي چې په کندهار کې بیا تیره اونۍ له دې کبله انتخابات ونه شول چې د دې ولایت ځواکمن د امنیې پخوانی قمندان جنرال عبدالرازق په هغه برید کې چې مسؤلیت طالبانو ومانه ووژل شو. ورځپاڼه زیاتوي چې د جنرال رازق وژنې چې د طالبانو سرسخت مخالف ګڼل کېده په ټول افغانستان کې عکس العمل راپورته کړ. د لیکوال په وینا نوموړي ته خلک د ملي اتل په سترګه ګوري او هغه یې د کندهار د ثبات ستن بلله. واشنگتن پوسټ وایي په داسې حال کې چې د راتلونکي کال د اپریل د میاشتې لپاره د ولسمشرۍ انتخابات پلان شوي او افغان او امریکایي چارواکي له طالبانو سره د سولې هڅې کوي، د جنرال رازق دا ډول وژل کېدو په ډراماتیکه توګه د افغان دولت کمزوري په ډاګه کړه او هم یې په راتلونکو انتخاباتو او هم د سولې په پروسه په بې باوریو کې نوي عناصر ورسیات کړل. په واشنگتن کې د سولې د انسټیټیوټ د افغانستان د برخې څېړونکي سکاټ وردن واشنگتن پوسټ ته ویلي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ستونزو او تاوتریخوالي هغه خواشینونکي واټنم څرګند کړ چې د ډیموکراسۍ له لارې د بدلون لپاره د عامو افغانانو د هیلو او د دولت د هغه ناتوانۍ ترمنځ موجود دی چې د خلکو رایې یې په سمه توګه مدیریت نشوي کړی. ورځپاڼه د وردن له خولې زیاتوي داسې ښکاري چې طالبان تر حکومت زیات د انتخاباتو لپاره چمتو. ستارز اند سترایپس خبرونه بیا د هغه وازو پاړه لیکنه کړی چې د جنرال رازق له وژل کېدو وروسته افغانستان په ځنګل توګه کندهار کې خبري شوې او ویل کېږي چې ګوندې پر جنرال رازق د بریټ تر شا د امریکا د پوز لاسو. ستارز اند سترایپس زیاتوي سره له دې چې وسلوالو طالبانو د هغه بریټ مسولیت ومانه چې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس یې ووشل او د امریکا یو جنرال یې ټپي کړ. زینو کندهاریانو د خبرونه ته ویلي دوی ګمان کوي چې دا بریټ د امریکا د پوز لخوا پلان شوی وو. خبرونه د کندهار د ځایي امنیتي چارواکو لخلي وایي دا ډول وازی طالبان او ګوندی هیواد پاکستان د خلکو ترمنځ خبروي او زیاتوي چې د جنرال رازق کوشل کېدو د افغانستان یو مهم او ستراتیژیک ولایت له امنیتي چیلنجونو سره مخ کړي. خبرونه وړاندې وایي افغان لوړپوړو چارواکو او د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت سرچینو دا وازی کاملا بې بنسټ بللي.
په غزنی ولایت کې د غزنویانو د دورې دوه منارونه چې تاریخي قدامت لري که وی خواته په بیلابیلو وختونو کې زیانمن سوي، بلې خواته د دغه ځای اوسیدونکي وایي که غم ونه خوړل سي نو یو مخبه له منځه ولاړ سي. حبیب الرحمن تاثیر ور باندې راپور لري.
د غزنی اوسیدونکو وای د غزنی منارنه چې سلګونه کلونه تاریخي قدامت لري وست ځوانانو د تفریح ترڅنګ د ماشومان او د لوبو او د متادینو د نشې کولو په ځایونو بدل سوی دی. دوی وایي کای دولت خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي لري نه ده چې لمنځه ولاړ سي. مرتضی وردګن ورانډړ او عبدالباری حمیدی ازادي راډیو ته وویل حالت یې ورځ تر بلې خرابېږي، خو په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ورته ښه اړه ولې ده.
که غزنی له نورو ولایتو موږ مهم وګڼو، د مهمتوب یو علت به همدا تاریخي آثار او تاریخي آبادات وي چې له بده مرغه هېڅ توجه نه ده ورته شوې.
متاسفانه سي دا منارونه ښه تاریخي آبادات دي او اوس اطلاعات فرهنګ هېڅ توجه نه ده ورته کړې. ګوره هغه پورته دومره وران شوی ده او هېڅ بیا جوړ شوی هم نه ده.
دا د موسی خان اکبرزاده په وخت کې ترمیم سو، جوړ سو، مصارف یې وسو، خو اوس بیرته ګډ شوی دي. بس همداسې پاته دي، ورځ تر بلې خرابېږي. الیکان لوبې پکې کوي، تریاکیانه ترازی خپل چرسو تریاکو دا شیان پکې کوي.
په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی هم دا ستونزه مني، خو وایي ډېر ژر به د دغه منارونو تر څنګ په څو نورو تاریخي ابدو دیوالونه راتاو او له هر ډول تخریب څخه به یې پامان کړي.
دی منارو تر څنګ قصر چلته موجود دی، د شریف خان مقبره هلته موجوده ده، د سلطان سبکتګین مزار هلته موجود دی. د دې لپاره موږ 5,500 متره یو دیوار پروژه منظور کړي، پر دې ټولو موږ دیوار تاوو.
دغه منارنه چې ویل کېږي له دریو څخه یې دوه برخې نړېدلې او په بېلابېلو دورو کې بیرته ترمیم سوې دي. نو صدیق زین، اختر محمد او بریالی جلال زای وایي هره جمعه ورته راځي. سیمه یې ښکلې، موقعیت یې زړه راښکونکی او جوړښت یې خوندور دی.
دوی یو یې دغه دی، یو مینار چې د تقریبا 25 متره ارتفاع جګوالی لري، او هغه بل مینار چې مخامخ ښکاري لږ لرې دی له موږ تاسې نه، هغه 40 متره ارتفاع لري. نو دا په اوس وخت کې د غزنی د خلکو لپاره د دوی د شاوخوا د چر اطراف د یو میله ځای باندې بدل شوی دی.
ترمیم یې اوس داسې ناجزه ترمیم یې اوس کنده ډېر ښایسته جوړ و، د غونه نور ګډ شوي دي. دا کنیدار 155 متره لوړ و. په اول قدم کې باید ساتنه وشي، ځکه چې دا تاریخي آثار دي او دا خو زموږ دی وطن یو ډېر یعنی داسې یو شی دی چې موږ ټول دغه باندې ویاړو.
جالب ماده دا و چې دا ډېر کلونه پخوا جوړ شوی دی او ډېر منظم جوړ شوی دی. هغه وخت کې دومره منظمه معماري او تر اوسه پرې سوچ کوم چې دا به څنګه ورختلی او دا به جوړ کړی کنه. نو دا راته جالب ده. په ټوله کې دغه سیمه راته جالبه ده. هغه وخت کې ممکن دلته څه نه وو، دوی څنګه دا ځای ورته انتخاب کړی، داسې ځای چې په ښار ټول ته ښکاری.
بریالی جلالزی او جمیل وقار دغه منارنه په اقتصادي توګه ښه سرچینه ګڼي او وایي د اطلاعات او فرهنګ ریاست هم په دغه منارونو پیسې وګټي او هم دې تاریخي قدامت خلکو ته ور وپیژني.
دا صحیح ده چې دلته اغست منارونه شته دي، دا تخریب شوی دي او د دولت باید دې ساتنه وکړي. خو یو بل اړخ ډیر مهم اړخ دا ده چې دوی باید له دې څخه اقتصادي ګټه هم پورته کړي. لکه مثال په مزار کې چې د نوروز میله ده، دغسې یو میله ورته جوړ شي چې د ولایت اقتصادي ودې دپاره به دا کومک وکړي.
د دې تر څنګ سي دا یو ډیر ښه اقتصادي سرچینه کیدای شي. غزنی ولایت له اقتصادي اړخه یو څه عاید ورته راسي. بله ښه خبره ده سی موږ دلته د غزنی په تاریخ، د غزنویانو په امپراتوري، په هغه پاچاهۍ باندې لا حداقل د دغو منارونو په هغه چې دومره دنګ دنګ ولاړ دي په ویلتونو باندې نه پوهېږو چې دا څه معنا چې دوی دلته منارونه جوړ کړي دي.
د غزنی منارنه د غزنی ښار ختیځ لور ته د روضې کلي سره په 1 کیلومترۍ کې موقعیت لري چې د غزنویانو د دورې د ساختماني هنر، انجینري او معماری یو شاهکار ګڼل کېږي. دغه منارنه له پخو خښتو په داسې حال کې جوړ سوی دی چې هر خښته یې په نازک او نفیس ډول د منار په دیوالونو کې چسپول سوی ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه، فرانسې، جرمني او روسیې مشرانو غوښتنه کړې چې په سوریه کې د روان بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په ملاتړ پروسه پیل سي. د دغو هیوادونو مشرانو پرون په استانبول کې غونډه وکړه. د غونډې هدف په سوریه کې د امنیتي او سیاسي وضعیت کتنه او د حل د لارو چارو موندل و. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان پرون د غونډې ګډونوالو ته وویل
د نړۍ
سترګې نن موږ ته راوړي. زه هیله لرم چې صادقانه عمل به وکړو او داسې تفاهم ته به ورسېږو چې مثبتې پایلې ولري او هغه توقع چې له موږ څخه موجوده ده ناکامه نه کړو. په ادلب کې تېره میاشت اوربند اعلان سو. دا په سوریه کې وروستۍ سیمه ده چې د بشار الاسد د حکومت ضد ملیشه پکې واکمن دي. داسې ویره وه چې که اوربند اعلان او تمدید نشي په ادلب کې د سوریه د حکومت پوځي عملیات به پیل شي او میلیونونه نور وګړي به بې ځایه کېدو ته اړ باسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له اردوغان سره په خبري غونډه کې وویل که چیرې رادیکال یا سختدریځې ډلې په ادلب کې د اوربند د ټینګ پاتې کېدو مخنیوی وکړي او له ادلب څخه وسلوال حرکتونه وکړي، روسیه دا حق ځانته ورکوي چې د تروریستانو د دې پناه ځای د له منځه وړلو لپاره د سوریې د حکومت د سخت عمل ملاتړ وکړي. له بله پلوه د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس پرون په بحرین کې د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په کنفرانس کې د سوریه د وضعیت په اړه وویل چې له اویا هیوادونو جوړ ایتلاف به په سوریه کې د داعش